نفس شدید می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتومبای وایي یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. د غرض بواوري چې نن د افغانستان او ایرلند د یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلېږي. دا چې افغان لوبډله دغو لوبو ته څومره چمتووالی لري وړاندې درته راپور لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته 1.5 میلیون هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړې کړې وې. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 20000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دې دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلورت ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هېواد اقتصادي او بشري وضعیت د دې هېواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوی چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تریتم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس پنورکونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتومبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغه بس پنې پرمټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرستې برابرې شوې.
بس پنورکونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارد ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوې. تر څو دوی کافي خواړه او اوبه مناسب سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
مېرمن اوتومبای وایي یو ځل بیا له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونه نفوس یو په درېیمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په سوونو ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل له منځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس د راپور له مخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپل ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 5 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته د کاندیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغه د سیالۍ له دوامه لاس واخیست چې د هغه سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشری په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند خپل منځي یو ټاکنو کې د 15 ایالتونو په 14 کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوه چې ترامپ د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیالوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ کړی دی. د دې شورا 15 غړو پرون چهارشنبه په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله، په دې هیواد کې بشري حقونو ته په درناوي د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدا او له ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشرې روزا اوتمبایو په افغانستان کې په تیره د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تفصیل له نوریاس نوریا.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګ ته شوې دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په شمول چې ترې سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د ښځو او نجونو په وړاندې پالیسۍ او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د لږکیو ځپل مستند کوي.
میرمن اوتنبایو همدارنګه وویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او وویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
دغه استازی به د یوه پیاوړي اجماع له لارې له افغانستان سره د یوې اغېزمنې نړیوالې ښکېلتیا په رامنځته کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند ښکېلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیلېدو ته زمینه برابره کړي، تر څو د یو باثباته، سوکاله او ټول شموله افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او 10 موقتي غړو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. ای طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې 2 کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یوه ټول شموله حکومت په رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی کې چیرته غواړی چې زموږ خبرونه واوري پر راډیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشه یي توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي قمندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیده سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایراني چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی، خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
14,000 په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي، او د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې نن د کابل په وخت مازدیګر 7:00 پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبډلې د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د یاد لوبډلې د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالی کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالی کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیم سترنګ لک درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و په د مغه واجه او جګه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه اوډیایس کیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلي دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یو ان شاء الله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره یو ځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د دې پروګرام خبری برخه همدومره و. اوس هم راځو د ازادي راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د اونۍ په پیل کې د بلوچانو کلتوري ورځ وه. د اونۍ په پای کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي. په دې اړه مې د دوی نظر اخیستی. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو پاړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتلی
چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډېری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ د یوه کتاب پاڼې اړو.
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان.
د مارچ دویمه د بلوچانو کلتوري ورځ. د بلوچانو لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچان خپله کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره پاتې نه شي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالی اغونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل ته هم ورسوي
بلوچستان لن هکلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگینی خواوی له نورو سره شریک کړي بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې وه او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده لېبې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې يم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمېر مقالې لیکلې دي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له ازادي رادیو
جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي نندارتونونه پرانیستل کیږي آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري سیاسي اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک په 1909 کال کې تنظیم شوه وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شو خولننه و څل وشت کال مخکي دا ورځ د ملګرو ملتولو لوري د وی نړیوال ورځ په توګه تصویب شو. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د دې ورځ په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمیر اغیزمنې افغان میرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمیر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو میرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي په کې اغلې ارواخاله معصومه اسمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ خوا ته د پښتونخوا په خدای خدمتګار تحریک ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله، هم یې په اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یو څه ناڅه کوو سیاست هم نو بشره سعیده بشرا بیګم ده، الف جانه خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب کې په سیاسي برخه کې او غوښتل مې چې د دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلي وو، عمره ډېرې مې نه وی لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دوی واقعاً د ما له تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحد ډېر عالي کار یې کړی. د خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي وو.
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې میرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هېواد لرې یم، ما کتابونو ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم، ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پي ټي ایف چې و، هغه ماته راغی. او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زه د هغې سایټونو ته ملاړم، فیسبوک پاڼو ته او نورې داسې ښې مرجې وې چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړه شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو، او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما پخولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې میرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی پوروسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه اسمتی او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي. لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لري چې ډېره مشهور ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بدمرغی ده. ما یوه وړه مقدمه لیکلې وه، ما په همدې موضوع ته اشاره کړې وه. په هغې مقدمې کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هېڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هېڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرښو کې د یادونه سیده ما ته ډېره سخته وه. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډېر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافي ډېر معلومات پکې وو. مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغې په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافي ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغې هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دا دغه دی قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډیر نوی معلومات دی ملکی په حق نو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم معلومات
میراتو. تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډیر مهم دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راخیسي چې دی زه د دې له نومو نسخه یا شخصیتو نسخه متاثره یم، بس نه ده چې د نورې دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم، دا چې زما څومره وس رسېږي.